السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زنی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د سولې په لور او دغسې بیا ټولنه او سخت دریسي خبرونه هم لري. خو درته مخکې د دې ساعت خبرونه اوري چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وایي.
خبرونه د ټول ګوندیز غونډې مشرانو په پاکستان کې د عام انتخاباتو نتیجې رد کړي او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې سرونکي پلاوي ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. او سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز ستایلی چې تېره ورځې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د ټول ګوندیز غونډې مشرانو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې. پرون په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې نه وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند منتخب شوي غړي به د پارلمان سوګند نه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه،
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
موږ به د دوباره ټاکنو لپاره احتجاجي تحریک چلوو، احتجاجي مظاهرې به کوو، د دې ترتیب به سوي او سیاسي کارکوونکو ته به سل لایحه عمل ورکوو. د دې لپاره به یو کمیټي جوړوو چې تفصیل به ټاکي او ولس ته به پکې د شرکت بلنه ورکوي. په دې ټول ګوندیز غونډه کې د متحده مجلس عمل په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند، متحده قامي ګوند، قومي وطن ګوند او نور یو شمېر سیاسي مشر او نور یو شمېر ګوندونو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د عام انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په پارلمان کې 114 څوکۍ ګټلې دي. د 222 څوکیو په ایوان کې په ساده اکثریت د حکومت جوړولو لپاره د 118 څوکیو ضرورت دی. د تحریک انصاف مرکزی بیان فواد چودھری تیر مخام پاکستانی رسنیو ته ویلي چې واړه واړه سیاسي ګوندونه او آزاد منتخب شوي غړي به د ځان سره ملګري کړي او په اسانه به په مرکز کې حکومت جوړ کړي. د وروستیو نتیجو تر مخه تحریک انصاف 114، پاکستان مسلم لیگ 9، پاکستان پیپلز ګوند 3، متحده مجلس عمل 14، متحده قامی ګوند 6، آزاد 14، گرین ڈیموکریٹک الائنس 2، پاکستان مسلم لیگ قاب 15، پاکستان تحریک انسانیت 1، عوامی نیشنل ګوند 1، بلوچستان عوامی ګوند 1 او بلوچستان نیشنل ګوند 1 څوکۍ ترلاسه کړې. په کورمو او بنو کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د کورمې په صده کې د تحریک انصاف ناکام شوي کاندید حاجي سید جمال پلویانو احتجاج کړی. دوی بیګا شپه تر ناوخته د چوڼۍ په مرکزي لاره د احتجاج په توګه پر لد غځولې وو او د منځنۍ کورمې لاره یې تړلې وه. دوی غوښتنه کوله چې انتخابات باید بیا د سره وشي. په دغه اړه د ګوند یو ځایي مشر حفیظ الله مشال ریډیو ته وویل،
کوم پریزایډینګ افیسر وی هغه د فخت کوي، اخیری کې هغه د فخت پریزایډینګ افیسر نه کولو او ارڅه ته دا ویل چې دا فارم مو څه بالکل شتانه، نو دې تر کې څه خو فری اینڈ فیر الیکشن کیدای نشي.
د نتیجو تر مخه په صده کې د قامی اسمبلی په چوکې د متحده مجلس عمل کاندید حاجی منیر خان اورگزی منتخب شوی دی. بلخوا په بنو کې هم د صوبایي اسمبلی په دو حلقو پی کې یو کم نبی او پی کې نبی باندې د اعلان شوو نتیجو خلاف ځایي ولس سړکونو ته راوتلی او په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړي دي. په عین حال کې په بټګرام، چارسدا او بونیر کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهرې شوي. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې سارونکي پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د دې پلاوی مشر مایکل ګالر وویل په دې نه پوهیږي چې په پولینګ مرکزونو دننه امنیتي ځواکونه ولې ګمارل شوي وو. نوموړي زیاته کړه، د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابي عمل منفي اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو، ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډیر اغیزمن کړ. خو بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو ځل بیا ویلي چې په هیواد کې ډېر په امنیت سره رڼا انتخابات ترسره کړي دي. د جلال آباد خار په دریمه ناحیه کې د نرسانو په روزنیز مرکز ډلیز حمله شوې. دا مرکز د جلال آباد خار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست د ودانۍ شاته دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر حمله مخکې درې چودنې شوې دي او وسلوال کسان د ودانۍ منځ ته رسېدلي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې له دغه روزنیز مرکز څخه ټولې نرسانې په خوندي ډول ایستل شوې دي او شاته پکې زیان نه دی رسېدلی. تر دا مهاله د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم او د حمله ذمہواري هم کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې. سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز تایلی چې تېره ورځې ویلي وو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې د ماسکو د سفر بلنه ورکړې. پوټین زیاته کړې چې هغه چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي او ټرمپ سره وویني، خو ویلي دي باید حالات د ملاقات لپاره ښه. تېره ورځ په جنوبي افریقا کې د بریکس سازمان په سرمشریزه کې د برخې خستو نه پس خبریالانو سره په خبرو کې پوټین وویل چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د ټلیفون په ذریعه رابطې کافي نه دي. د زیاته کړه چې ټرمپ ورته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې، خو بیا یې تکرار کړه چې باید حالات د ملاقات لپاره سازگار وي. د آرمینیا پخوانی ولسمشر پرون د آرمینایي چارواکو لخوا نیول شوی دی. رابرټ کوچاریان د 2008 کال په لنجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو له تورنیدو وروسته ونیول شو. په دې پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي وو. د پلازمینې ایروان یو عدالت د جولای په 20مه نیټه حکم ورکړی وو چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره هایی کوچاریان په توقیف کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې نوی وزیر اعظم نیکول پاشینیان د فساد پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د مخکینی حکومت د چارواکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړی دي. دا و د یو خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 144 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ، یو ایرو 146 روپۍ 40 پیسې او 146 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ او 43 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 33 روپۍ 45 پیسې او 33 روپۍ 13 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 73 پیسې او 1 روپۍ 75 پیسې، او 343 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ نون ګوندونو لخوا را بلل شوې ګڼ ګوندي سي غونډې د 13 انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. مولانا فضل الرحمن وایي د یو واری بیا انتخاباتو لپاره به تحریک او احتجاجونه کوي.
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
د پیښور اوسیدونکي وایي د تورونو پر ځای د عمران خان ته د حکومت لپاره موقع ورکړل شي.
دوباره الیکشن اړه پکار نه ځکه دی باندې ډیره خرچه کیږي او آرمی دا ټول وایي الیکشن کمیشن چې سپاپ الیکشن شوی لري، نو لہذا دوباره الیکشن نه دی پکار، عمران خان ته موقع ورکول پکار دی.
او نیس پروگرام ټولنه او تخدریزی کې به ووري چې تراګره د پښتنو په کلتور سره اغیز کړی دی. پروگرام د سولې پلور هم د خپرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. په جولای 15 شوي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا را بلل شوی ګڼ ګوندی سا غونډه کې د انتخاباتو نتیجې رد شوې دي. غوښتنه شوې ده چې بیا د لسره پاکي او رڼې ټاکنې وشي. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوې ګډې خبرې غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د ټاکنو کمیشن په پاکو او رڼو ټاکنو کې پاتې راغلی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پروند جمعه په ماخستن په اسلام آباد کې د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندیزې غونډې کې فیصله وکړې شوه چې دوباره انتخاباتو لپاره تحریک چلولو سره سره احتجاجي مظاهرې به هم کوي. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوې ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل په انتخاباتو کې درغلي کړې شوې ده او د ټاکنو کمیشن پاکې او رڼې ټاکنې کولو کې ناکامه شوې دي.
په ګډه د 15 جولای انتخابات په مکمله توګه رد کړ. موږ د ولس په منډیټ ډاکه ګڼو. د دې انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم خلک د اکثریت ترلاسه کولو ادعا کوي موږ د هغو اکثریت نه منو او موږ دوی ته د حکمرانۍ کولو حق نه ورکوو. موږ بیا د رڼو انتخاباتو کولو غوښتنه کوو او د ټولو په دې موافقه ده چې د دې ګوندونو کوم کسان منتخب شوي هغوی به سوګند نه پورته کوي. خو شهباز شریف دا ویلي دي چې دوی ته دې د حل په نه پورته کولو په مسله تر سبا پورې د مشورې کولو وخت ورکړل شي. موږ به د بیا انتخاباتو تر سره کولو لپاره تحریک چلوو، احتجاجي مظاهرې به کوو.
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
خود الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان پٹاکنو کے درغلی و تورونا ردوی او ٹاکنے رنے او شفاف بولی. دا متحدہ مجلس عمل مرستیار صدر او دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق لٹول گندی سے غنڈی ورستو مشال ریڈیو تا ویل
الیکشن کم قوانین دا خلاف ورزی شوی دا مختنم دا شو چی دا عوامو حق حکمرانی دی تسلیم کرشی او یو شفاف الیکشن دی دوبارہ وکرشی. فیصلہ دا شو چی دا مسترد کو او تجویز دا را غیچه کم خلق کامیاب شوی دی آغا دی حلف نچو تای. البته مسلم لیگ دا اوی چه زد خپل پارتی سوا مشوره کن او راز دو که با منگ تاسو د خپل موقف نا خبر کن.
پا طول گندی زغنده که دا متحد دا مجلس عمل او مسلم لیگ نون مشرانو نا علاوه اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، حاصل بزنجو، فاروق ستار، مصطفی کمال او افتاب احمد خان شیرپاو نا علاوه پا گنج شمیر که سیاسی گندونو سره تعلق لرون کو خلقو گردون وکړو. د قامی وطن پارتی مشر افتاب احمد خان شیرپاو مشال ریڈیو ته ویل چې د ایوی منسوبې تر لاندې په ټاکنو کې د پښتنو مشران هدف کړل شوی دي چې له سیاست بهر وساتل شي. د نوموړي وینا وا
مونږه د پښتنو لیډرشپ چې دی داغه صفایا شوی ده او دا زموږ لپاره ډېره تشویش خبره ده چې مخکې نه پښتنو سره چې کوم ظلم او زیاتی شوی او زموږ په فورې ماده چې کوم اثر شوی دي اوس دا یو بل داغه یو تسلسل هغه دی او نور ځایونو کې سکی کې کنه کې د پښتنو فورې ماده چې کوم څه وشو
تیادونه دا چې عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د قامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په 15 جولای شوي انتخاباتو کې په خپلو چوکیو مات خوړلې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس بلال شو بنتا پابنو کې د صوبای اسمبلی په دوه حلقو ځای اولس د اعلان شوو نتیجو خلاف سړکونو ته راوتلې او دوی پټاکونو کې د درغلي او تورونه لګوي وای چې دا نتیجې نه مني. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعې ورځې روان د غلاریون او پرلت پر مهال ځای خلک او کاندیدان تور لګوي چې ټول ټاکنو کې درغلي شوي او اعلان شوي نتیجې نه مانی. ځای خلک وایي که شفاف انتخابات او نتیجې اعلان نشي نو ولس مجبور دی چې پر سړکونو ناست وي.
بالکل ٹاگ میں نشتا جدا قوم رغلا سپانے تے جتا دا و مشرا دا حق او سی عوام دے داسر و وزی کے انصاف نہیں
چے چار سر کڑی دیو میجو دے مرا چھ مینا چے سرا سا مشتا دو دے نام مشتا اعلان نہیں کڑا جدا ٹولا دنیا ور وتلی دو دا ٹولے سب
بنو صوبائی حلقہ پی کے یو کم نوی باندے اعلان شوی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید شاه محمد وزیر په اول نمبر راغلی او پی کے نوی باندې د متحده مجلس عمل اکرم خان دورانی کامیاب ګرځول شوی. خود مقابل امیدوارانو په شکایت او لس لخوا د غلاریونونو په نتیجه کې ریټرنینګ افسرانو دوباره ګینتی یا د ووټونو د شمیر منظوري ورکړی او د بیا ګینتی یا شمیر عمل په بنو جوډیشل کمپلیکس کې روان دی. د چارواکو په وینا د سه قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او بنو جوډیشل کمپلیکس ته تللې ټولې لارې تړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اور دن کو مشال لڑیو تاسو اور پر رپورٹ کی چھ پبنو کی د انتخابات تو د نتیجو زد احتجاج شوی دے دغه سی پکرما کی هم احتجاجی مظاہرہ شوی دے. پکرما کی او شمیر سیاسی گوندونو د آزاد امیدوارانو پلویانو احتجاجی مظاہرہ کړی دا غختنه کړی چھ په انتخاباتو کی درغلی شوی دے نو باید الیکشن کمیشن دے یو وار بیا انتخاباتو کړی. چرواکی لدی خبر سره اتفاق نہ کوي وای چلتا انتخابات بالکل سم او شفاف وو. تفصیل په دې رپورٹ کې
دا مظاهره د تحریک انصاف په ټکټ ناکام شوی امیدوار له حاجی سید جمال سره په سوونو خلکو کړی دا او ویلي دي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دا او دوی غواړي چې باید الیکشن دی یو ور بیا وشي. د ګوند ځای مشر حاجی حفیظ الله وای د هر پولنګ سټیشن نتیجه د امیدوار د پولنګ ایجنټ حق ته چورته ورکړل شي خو په 45 حلقه کې دا سینه دي شوی.
کوم فارم 45 دی هغه د ټول الیکشن کوم پروسس دی دغه انتهاوي هغه فارم 45 باندې حکوم پریزائیڈنگ آفیسر وی هغه د خط کوي اخیری کې هغه د خط پریزائیڈنگ آفیسر نه کولو او هر چاته د دایې له صدا فارم مو سره بالکل شتانه نو دې طریقې سره خو فری اینڈ فیر الیکشن کیدای نشي.
معلوماتو در مخه په خار کې احتجاج کوونکي د جمعې له مازیګره تشبه نا وخته پورې د کین په ننوتونکو لار ناستول او هلته د منځنی کورمې مرکزی لارې تړلې وا چیرته د سیمې انتظامی هغوی د منتشر کولو لپاره هوایی ډزې او دوخ کې بایونکي ګیس استعمال هم وکړو. د دغې وروسته ممکنه د درغلې خلاف د تحریک انصاف ګوند لخوا شروع شوي په دغه احتجاج کې د یو شمېر ګوندونو او آزاد امیدوارانو پلاویان هم ورشامل شول او د هغوی ملاتړ یې وکړو. د آزاد امیدوار رشید احمد خان یو کس ملک لول اکبر وای موږ د انتخاباتو نتیجه منلو ته تیار نه یو ځکه چې په هغه کې درغلی شوی دا او د دې ور سره ثبوتونه هم موجود دي.
بګنو پرکاین کې ملو شي دي دا وی ته چې باکسې ملو شي او دونه ونه کړی او نور ونه ختم کړی او کنه نو ته په کور دې د الیکشن کمیشن ولا ته د حکومت تاسو په کور دې د نگرانی کې د سې کور ونه نه شوي دا شایسته به هر نه وشي د الیکشن کمیشن ولا غاور ونه کینو دا شک شو بات خو مخه زیات شي دا
په دغه اړه د سیمه الیکشن کمیشن لا یو چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل په یاد حلقه کې انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوي دي. هغه ویل ریټرنینګ افسر او دوی سره دا اختیارات نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي او زیات کړه کله چا سره د درغلي ثبوت وي هغه عدالت تیوسی. هغه دا هم ویل موږ د نمائندگانو او ځای مشرانو له یوې جرګې سره تر خبرو وروسته دا فیصله کړې ده چې راتلونکي د پیر پورز بورته د 45 حلقې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا کوي. واضح دی چې په انتخاباتو کې د متحده مجلس عمل امیدوار حاجی منیر اورکزی د کامی سملې چوکې ګټلې ده او هغه د تحریک انصاف ګوند امیدوار حاجی سید جمال په مقابله کې 16,353 وټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د حاجی سید جمال د وټونو شمیر 10,601
او دې دنکو مشال ریډیو تاسو ورې د جولای 15 ټاکنو وروسته په پاکستان کې تود باسونه روان دي. اکثریتي رائے اغستون کې خوشحالیان المانسي او کم ګوندونه چې په دغه ټاکنو کې پاتې راغلي دي هغه تورینه لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي او دا ټاکنې دي یو ځل بیا وشي. خدا چې عام خلک د دې ټاکنو په حق له سوي زمو همکار په پیښور کې لزنو کسانو سره خبرې کړي دي. راځي چې وورو چې سوای
دا پیښور صدر بازار کې د عام وګړو نه چې کله دغه پوښتنه وشوا چې د تیر ټاکنو د شفافیت په حق لا هغوی سوای او آیا دغه مطالبه چې ټاکنې دی بیا وشي نو ډیرو پکې د بیا ټاکنو کولو مخالفت وکړو او وی ویل چې کم ګوندونو په انتخاباتو کې اکثریتي رائے ګټلې دي هغوی ته دې د حکومت کولو موکه ورکړی شي.
زمان عمر ولمین دی دوباره الیکشن اړه پکار نه ځکه دې باندې ډیره خرچه کیږي او آرمی دا ټول وی
الیکشن کمیشن چه سپاپ الیکشن شویری نو لحاظ دوباره الیکشن نده پکار عمران خان تا مقور کول پکار دی.
دا جولای دا پنجشتم ټاکنو وروسته کامیاب امیدواران خوشحالیان مانځي او بایلون کی تور لگوی چې دغه ټاکنو کې پالوی کچا ټگی او درغلی شوی دا. دا باړی اوسیدون کی خیال محمد وایي
الیکشن وشولو او د غټو افسرانو او د خلکو ته نگرانی لاندې وشولو او په کار ده چې دته خپل پوسه هڅه کوم حق ته هغه ورکړ شي او پوسه او نور خپه مزه باندې کینی بس فیل شول بس فیل شول زندگی را کله سړی فیل شي او کله پاسي او کله څنګه شي کله څنګه.
خو بیا ډیرو خلکو په دغه ټاکنو کې اوټ هم نه دی اچولی او وایي چې انتخاباتو باندې هیڅ بدلون ناراضي
معلوم رحمشاد خو ما اوټ نه پهنه پیرا چول نه مې دا پیرا چول چټی نه ملاوي انګ ته څه پته ده مونږ خو ټولو رسو انګه انګه مل دې سوکتی ده ټولو پکړی نه الیکشن کې نه دا کوي.
دا پیښور صدر یو بل اوسیدونکي وایي چې عمران خان په څلورځو کې دا لوی بدلون ادا کړی دا او په کار ده چې هغه ته موقع ورکړی شي چې هغه دغه پلان څنګه عملي کوي.
مونږ خو ووټ ورکړی که نه په تبدیلی په حساب سره دی چې کومې وعدې کړي ګورو به چې د سو ورځو پلان اوس ګورو چې د سو ورځو کې چې کوم پلان کیږي آیا مکمل کیږي نه کیږي.
دا یو ځای اخبار د دفتر سیکیورټی ګارد د تیر ټاکنو په حق لا صدارنګ رائے لري.
زه نور محمد خبره کوم زم پیر د نورو پارټي خټول مل له خپل پیرټ ته کو د دې سکاله یو کو او په کار را جو سو شو وشو او دې ته موقع ور کی چې بس دا خپل کاروایو کی دې مل له پنځه کال تیر کی نو دیبم میں احتساب ہو شیرا چې دې حکومت خو کو یا بدو کو.
دا یادونه دا چې متحدہ مجلس عمل پاکستان مسلم لیگ نواز عوامی نیشنل پارٹی او دا قومی وطن پارٹی په شمول نور سیاسی گوندونو د جولای 15م ټاکنو په شفافیت باندې نیوکه کړې دي او دا سوګند نه پورته کول سره سره د احتجاج اعلان هم کړی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال لیڈیا تاثر په پاکستان کې د انتخاباتو اروپای ټولنې سارون کو ویلی دی چې په هیواد کې غیر جمهوری قوتونو په انتخاباتو د غیظ اچولو هڅه کړې ده. بلخو الیکشن کمیشن یو ځل بیا په هیواد کې د پاکو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو ادعا کړې ده. تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې سارون کی پلاوی ویلي چې په دغه هیواد کې غیر جمهوری قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. په اسلام آباد کې پرون په یو ځایي هوټل کې د خبری کانفرنس پر مهال د پلاوی مشر مایکل ګالر وویل چې په پاکستان کې اوسنی ترسره شوي انتخابات د 2013 کال تر انتخاباتو په هیڅ صورت ښه نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان انتخاباتو قانون کې داسې تجویز نشته چې د امنیتي ادارو اهلکاران دې په انتخاباتي مرکزونو کې دننه وګمرل شي. د هیواد سیاسي ماحول د 2013 په انتخابي عمل منفي اغیز پرېښود. په سیاسي ګوندونو په مشرانو کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډېر اغیزمن کړ. زمونږ ډېرو منځګړو منلی دي چې د پخواني واکمن ګوند د کمزوري کولو لپاره د ګوند کاندیدانو او مشرانو پر ضد د اداري فساد ترهګرۍ او عدلیې ته د سپکاوي د تورونو لګولو په وسیله یوه منظمه هڅه وشوه. د اروپایي ټولنې د پلاوی وینا وا چې د انتخاباتو لپاره ټولو ګوندونو ته په قامی او شخصي ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتي کمپاین چلولو یو شان موقع نه دا ورکړل شوی. یاد دی وی چې د انتخاباتي کمپاین پر وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویناګانې پر ټي وي چینلونو اوه غنټې، د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف وینا سلور غنټې او د بلاول بوټو زرداری ویناګانې درې غنټې نیغ په نیغه خودل شوې دي. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي دي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لیډو ته وویل چې اروپایي ټولنې په خپل راپور کې د کمیشن د کار ستاینه کړې ده.
د سیکیورټي اهلکارانو خو صرف نه دي چې د دوی کار صرف او صرف سیکیورټي او کتا د پاکستان د کامن من نه فیډ بیک والی نو هغه به تاسو ووایي چې د سیکیورټي اهلکارانو ډېر زیات په صحیح طریقه سره ذمہ داری پوره کولې او د هغوی ذمہ داری صرف دا وی چې خلکو له سیکیورټي پرووایډ کی او الحمدللہ تاولی دی کہ پاکستان کے در پیسفل الیکشن و شو درے لکا او ویا زر پوری فوج ڈپلائی کڑا او دغه شانتی نو سلور لکا پوری پولیس سے ڈپلائی کڑی نو سکی پہ دی دم رٹائی توا چھے الحمدللہ دی پاکستان الیکشن دا زی فوج من دی زیاد فیر ٹرانسپیرنٹ او پیسفل و شو
یاد دیوی چې پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې، عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملی عوامی ګوند د انتخاباتو نتیجې مسترد کړې دي او نور یو شمیر سیاسي مشرانو په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه د پراخو پلټنو غوښتنه کړې ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د حکومت جوړېدو وروسته به د هیواد اقتصاد او امنیت ښه کوي، په لکونو نوې نوکرۍ به پیدا کوي، غربت به ختموي او کروندګرو او مزدورانو ته به هم اسانتیاوې ورکوي. دا چې د عمران خان په مشرۍ کې به په نوې حکومت ته څه چیلنجونه وي، دا پوښتنه زموږ همکارې فرخند اسد د اسلام آباد د قائد اعظم یونیورسټۍ د اقتصادي چارو له یو استاد او کالم لیکونکي معراج حمید ناصری نه پوښتلې. نو
چیلنجز خبر تا سو کړو په چیلنجز کې لاوالی خبر خدا له چې په دې حکومت باندې د لاوالی ورځ نه د ریګینګ او د داندلې الزام راغی او ډېر خطرناک الزام راغی. دا یو خو څو شپږو حلقې دوی کلاو کړې په هغه کې چې کم دی نو ریګینګ ثابت شول. نو بیا آل پارټیز کانفرنس شو، هغه کانفرنس چې کم دی هم نتایج مسترد کړل. نو لاوالی خبر خدا له چې دا د روکتامو کې د خبرې جواب ورکړي چې یاره دا داندې آیا شوي دا کنه نه شوي، که پرد کدا په ثابت شو نو دا چې مخې ته تک به دي ته مشکل شوي. دویمه دا ده چې دهشتګردي خو الحمدلله اوس څنګه ته کنټرول شوی ده، خو که انتخابات دوران کې تاسو وګورئ نو په مستونګ بلوچستان کې، په کوټه کې، پېښور کې، اداشن په ډېر اسماعیل خان کې دماکې شوی وي او زمونږ ډېر په قدرمن امیدواران په هغه کې شهیدان شوي وو. دهشتګردي روکتام چې کم دی دا ډېره اهمه مسله ده. دریمه خبره دا ده چې اکانومي د پاکستان نن سبا ډېره زیاته کمزوري شوې ده او ډالر چې کم دی نو هغه د تقریبا 128 ته رسېدلی دی. دغه شانتې نور قرضونه سوا شوی دی. دا اکانومی سٹیبل کول دا د نوی حکومت لپاره ډیره اهمه خبره ده. سلورمه خبره په پاکستان کې پاورټی چې کم ده، دا مخکې حکومتونو هم په دې باندې ډیره توجه ورکړې ده، خو که تاسو د عمران خان لاولی تقریر واورئ نو په هغه کې دا ویلي دي چې زه به د غریبانو باندې توجه ډیره ورکوم. نو که په دې باندې توجه ورکړي نو دا ډېر اهم چیلنج دی لپاره. اسپیشلی زه په دې باندې دا ویم چې د یونایټیډ نیشنز چې کم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز دي هغې باندې توجه ورکړي، نو لکه پاورټی لاین چې لاندې کم خلک دي نو هغه راته تویلی شي په دې باندې.
او یو تپوس دا هم کوم چې هغه په خپل وینا کې د تیر زیارت پورس کام دي چې خپل وینا کول په هغه کې هدام ویل چې د دومره نوکریانې خلکو ته ورکوي لکه په زرګونو شمیره کې هر ورځ جوړیږي، نو دغه به آیا د دغه خپل ژمنه چې کام سره وکړه یا دغه لوځي چوکو دا به پوره کړی شي؟
ټیکنیکلی که مونږ وګورو نو دا لوز پوره کېدای شي، ځکه چې په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومت مخکې نو د 2700 نه زیات ډاکټران چې کم دي، بلکې 3000 نه زیات ډاکټران را کړي وو، دغه شانتي 5000 نه زیات دي استادان دلته نوکران کړي وو، دا شان نور نو ډپارټمنټس کې هم کړي وو. اوس هم داسې په ټول پاکستان کې او خاص کر په سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے دا سے گوسٹ ڈپارٹمنٹس موجود دی، سکولز اور ہاسپٹلز پاگے کے برتیاں ہو کے نو ڈیر زیاد پاگے خلق نوکران کے دے چھے داگے سرا سرا سی پیک دا سے یو منصر اپرچنٹی دے چھے دا حکومت پاگے کے دا خپل خلق برتی کے نو پزرگون و نوجوانان پاگے کے دا بیروزگارے نخلاصے دے چھے دے قوم تے ہو نوے جن نور کولے چھے.
مراج صاحب عمران خان پا خپل وینا کی دا ہم ویل چھے دے با کماز زمیدار یا کسان طبقہ چھے دا پاکستان چې دغه طبقه ډېره ځپل شوې ده او د دې د ښه کېدو لپاره او دوی ته د سهولتونو لپاره به هم دې کار کوي، د دغه وینا ته تاسو څنګه ګورئ؟
چونکی که تاسو یاد وي نو ایوب خان په دور کې پاکستان کې گرین ریولوشن راغلی او په دا چې هغوی په زراعت باندې توجه ورکړې وه. نو اوس پاکستان چونکی اګریکلچرل کنټري ده بېله ده چې دوی اوس اګنور کړې ده، خو که دا حکومت د عمران خان د وعدې مطابق اګریکلچر باندې توجه ورکړي نو لکه ډېر زیات زموږ سره فرٹائل لینڈ ہے، نہری نظام دے بہترین، دے سر دا خلق چکم دے دا غریب طبقہ دا کسان طبقہ دا رچتے دے شی او دا مونگ چکم دا فوڈ خپل ضروریات ہم پورا کی دے شی دا غیر سر سر مونگ ایکسپورٹ کو لیم چو باہر تا زما پا خیال پوٹینشل خود دیر زیاد تے خو ٹیکنیکل چکم سپورٹ تے یا لونز دی یا نور او سو ایکویپمنٹس دی کسانانو تا پروائیڈ کول دا کدا حکومت اکڑی اکڑی نو زما پا خیال آسان دا پا دے سیکٹر کی دوی دیر زیاد ریفارم زمرا وستے شی او دیر زیاد کارم کولے شی.
اوریدونکو تاسو د سیاسي چارو په د میراج حمید ناصری مرکه اوریدل چې زموږ همکار فرخند اسد ور سره کړی و. په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د شاهین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. پرون په اسلام آباد کې د شوي ټولګوندیزي غونډې مشرانو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده. په دې ټولګوندیزي غونډه کې د متحده مجلس عمل په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند، متحده قامي ګوند، قومي وطن ګوند او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په پارلمان کې 114 چوکۍ ګټلې دي. د نتیجو تر مخه پاکستان مسلم لیگ 96، پاکستان پیپلز ګوند 23، متحده مجلس عمل 14، متحده قامی ګوند 6، آزاد 14، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 2، پاکستان مسلم لیگ 15، پاکستان تحریک انسانیت 1، عوامی نیشنل ګوند 1، بلوچستان عوامی ګوند 1، بلوچستان نیشنل ګوند 1 څوکۍ ترلاسه کړې. په کورما، بنو، بټګرام، چارسدا او بنیر کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ویلي چې په دا هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د دې پلاوی مشر مایکل ګالر کړې ده. د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د نرسانو پر روزنیز مرکز ډله ییز برید ترسره شوی. د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیاڼي مشال لیډو ته ویلي چې د نرسانو پر روزنیز مرکز کې د ادارې د کارکوونکو او خزینه استادانو په شمول 9 مېرمنې موجودې وې چې 53 په خوندي توګه راستل شوي او پاتې 12 مېرمنې لا هم بېدرکه دي. سپیری مانی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه تجویز ستایلی چې تېره ورځې ویلي وو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ماسکو د سفر بلنه ورکړې.
اوریدونکو لنډ خبرونه هم د شاهین بنیری نواری د لوس وخت شوې دي. د ونیس خبرونې د سولې په لور د خبرونه زمو همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو. د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو د انکار باوجود هم د مذاکراتو دروازې نه بندي. په همدې حال کې مطبوعاتو د امریکای او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د امکان په اړه لیکلي دي. زه بشیر ګواخم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14 په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلار لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. د هغه په وینا افغانان به له روان ناورینه ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې په 2019 کال کې کیږي د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه موقع ده چې د قانون پر رڼا کې تی ګټه واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پر ځای له انتخاباتو وروسته سوله وکړي ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي.
درې نیم کاله مخکې موږ ولیدل چې ولس په ډار او ناامیدي کې دی. متاسفانه فساد داسې جوړه شوی و هغه ملت چې همیشه د خپل وطن دفاع په خپل لاس کړې ده دوی ته تشویش پیدا شوی و. هسې نه بین المللي عسکر له دې وطن څخه ووزي او دوی یوازې پرېږدي. خو نن بیا هغه باور را ژوندی شوی دی چې له دغو مشکلاتو څخه به وزو. دغه امید یوازې د بحرینیانو په منځ کې نه دی راغلی بلکې دا د ولس منځ کې هم شته او یو ځل بیا ولس تحول ته آماده شوی دی. خو د پخوانی او اوسنی حالت او امیدونو تر منځ فرق دا دی چې په 2001 کال کې اجتماعی حالت خود جوشه احساساتی بود. د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتی بود خو اوسنی امیدونه او هیله به شعوری توګه ایجاد شوی دی. د اوسنیو او پخوانیو امیدونو ترمنځ فرق داده چې پخوا افغانانو لنور غوختل چې دوی ته سوله راوړي، خو موږ نن د سولې لپاره خپل تګلاره، خپل اراده، خپل پلان او خپل ملی ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی، او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملي کړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو کلتور ته اړتیا ده، او دغه بهیر باید په هر اړخیز او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. په همدغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداموچی یماموتو وویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې برابرې دي. اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مشال ریډیو ازادي څنګ سره خبرو کول چې دی به هیڅکله د سولې لپاره خپل هڅې ونه دري. نوموړی سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړي، دلته یې لږه برخه اورو.
په کوچنی اختر کې اور بند، اور پسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلمو کې بې ساری دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو ارخیص حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
لومړی تاسو څېړنه درسته ده په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر لري. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود 3000 طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو، او فضل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل، او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځان وښوده چې واقعا نظم و دیسیپلین داری، او دا ثابت سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سي. ولی اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لرئ، نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم، بین المللي شرایط آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث، او د ولسمشر په حیث، او د بالا قواو سرقومندان په حیث، اما دا ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره یي، هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل، او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي؟
یواځینی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بې له موږ نه پاکستان کولی شي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي. بې له پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای هم اقتصادي همغږي او همکاري راسي، او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا 25 کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره طالبان منحصر سی. دوی باید خپل گټي وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده کنه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسی. اما که دوی دا بحثونه کی خپل انزوا تست. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان تا دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی گتی ای دوی ملی گتی دا ایجاب که ایت دلتا تجد نظرو سی
دا امن پا دنیا کی دا نقشی نورق وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا دا امن پا دنیا کی دا نقشی نورق وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا زنزیر زنزیر وطنا سوکے سوکے وطنا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د مذاکراتو لپاره د طالبانو یو مهمه غوښتنه داده چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت پر ځای د امریکایي چارواکو سره وکړي. بلخوا په کابل کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې واشنگتن د کابل استازیتوب نشي کولای، نو ځکه دوی د افغانانو په استازیتوب خبرې نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، خو څېړونکی رحم الله یوسفزی وایي که داسې وشي دا به د طالبانو یوه بله بهانه چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي.
چې دا خبرې تدوی کېږي په دې کې به همدا خبره ډېره کېږي چې دا خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. نو اوس په زه فکر کوم طالبانو باندې فشار زیات شي، ځکه چې هغې همدا خبره کوله د افغانستان حکومت سره یې خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکه نور چې کوم گاونډي هېوادونه دي، غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د دې لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کېږي او بیا ډلبندي کېږي نو بیا به حالات ډېر سازگار شي. او بیا که دوی ترمنځ دا سو پریکړه وشي، څه خبره پرې پرمختګ وشي، نو بیا آخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شاملې دي شي.
او رحم الله صاحب، دې کې د پاکستان رول څومره دی، کردار یې څنګه دی او څنګه یې کولای شي چې دغه کردار ولوبي، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې د مذاکرات وشي.
که نه په نه خبرې کېږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ، بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان پکار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کېدیش خبرې ودرېږي، نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي. نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چین هم پکې یو رول لوبولی شي، په خپله افغانستان حکومت. نو د پاکستان حیثیت به د سهولتکار وي، ضمانت ورکوونکي وي، ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي نو ممکن ده چې هغې یو بل باندې دونه اعتبار نه وي. نو په دې کې هر چا څنګه څه رول کېدی شي.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونه ټولنه او سختریسی. د خبرونه زم همکار احمد شاه اعظمی جوړه کړی ده، راځي چې ورته وښیو.
ټولنه او سختریزی.
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنه او سختریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدل. په پاکستان کې د سخت دریزی رواني څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رواني سخت دریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سخت دریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې یې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوي دي. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محیب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ را تک کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې جنته مثلا د رسم رواج نوم ورکړی شوی دی، جنته د غم خاده نوم ورکړی شوی دی، جنته د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، جنته د سندرې نوم ورکړی شوی دی، جنته د لټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شیان بیا په کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی. او اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو داغه نه عبارت کلتور.
خدای چې په پاکستان کې د سخت دریزی رواني څپې د پښتنو کلتوري ژوند سره ډول اغیزمن کړی دی، د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری رواني څپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندار تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري یو داسې څیز و چې دې د پښتنو کلتور چې دی دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نه ری، زما اجره محفوظ نه را، زما جرګه محفوظ نه را. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه کمی دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دما کیږي، جمعات په جمعات کې دما کیږي، او اجره په اجره کې دما کیږي. چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دین غټ اندازې سونه لګولې چې ترهګری به مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ د پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلتور کې چې کوم را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی د ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دین هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزی په دیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډېر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي، په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او پاغې کې به ټټوان وو او پاغې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو وګورئ چې میله ختمه شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچې دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه دي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بل خبرې ته چې دا چې کوم خلکو د پښتانه دوی با چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول کورسي د دې به خیال ساتل کېده. هغه هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتله. زمونږ د اختر میلې ختمې شوې، زمونږ جمعتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کېنو سره به یاري کې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي، نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندی واپس راشي که را به نه شي. دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اتڼونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالي او محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتان یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي د چنده کړي، خو سغدريزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدريزي لقبل نه یوازې پر موسیقي او تړونو بندیز ولګېدی، بلکې لځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زموږ د قبایلي سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا په خصوصا په فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې په ډومبیز زموږ په کلی کې پخپلا کې ما ولیدل چې کله د اتن یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شو، نو ځوانانو نه اتن یې رو، د ځوانانو نه ګډا یې راوا، نساز نه یې راوا.
په پاکستان کې د سغدريزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وې.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی، هلته دا هر څه میوزیک دی، ډراما ده، تھیټر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ریجنل شو د خیبر پښتونخوا خبره، نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې لحو کې تاسو ته خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرې موکرې دغه ټول باجې او شپې د ځوانانو کې ناستې او ټولونه هغول باجې هغول سندرې ویل او دا ګېټ ټوګې دا سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس 15 کاله شپاړس 15 کاله نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي، خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا، ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لته او امریکې ته او یورپ ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای کې خو ډېر ډېر میوزیشن دي مرکل ډېر سنگران دي مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواش لاندې ده. نوموړي زیاتوي چې د سغدريزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشې کولای، تا موسیقي کو پر دی، ته بس صرف او صرف په جمعات کې نه اتونه اورې په لوډسپیکر کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډسپیکر یې چیرې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلې چې یار وره مهرباني وکړئ لکه ته دا مونږ خو لکه داسې مو کوئ کنه که داسې خبره دې وکړه نو په کور به حمله کوي سوځي در کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نشي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نشي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولی نشي. نو چې کله په سوال اوټو چتولو یو خبره باندې ګوتو چتولو تا ته دا اختیار ختم شنو، هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې هغې کې کلچر شرته پاتې شو، هغې کې کم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشین کوب د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر څخه ختم شوه، بلکې یو بدماش تا سر ټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدماش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلی کې نو هغه به ورته ودرېږي، ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کوي نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سغدريزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې سغدريزي ټولنه له زوال سره مخامخ وي.
دا انتها پسندی زمګړ دا تعلیمي په داسې جوړ شوی دا چې زمګ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه او دا منفی سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. دا زمګ د پاره یو ډیر غټ زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډیر غټ مسله چولې ده.
یو خاکه زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخت دریزی رواني سپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل، نو بل خو ځینې دا غني چې دا هرڅه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړي ده چې خپل ژبي او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون شوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سخت دریزی او ترهګری مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکم اولا ساتلس کالا او سنی طرح گری دا دا دی سب مضبط اثرات رو بینم او آغا مضبط اثرات دا دی چی موز دی نوی کول زوانان که آغا پا پوهنتون کی دی که آغا پا کالجونو کی دی که آغا پا کلو باندو کی دی آغا لز دیتا پامتا دارا کری دی متوجه کری دی او دی خطراتی محسوس کری دی چیر دا طرح گری دا روان صفا دی موز نظموز کلتور شو کوی زموز کلتور را نوری نو آغا دیر پا حساسیت سره خپل اتن تا خپل سندر تا خپل میوزیک تا خپل اوجرا تا خپل کلتور تا خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام ته در شوی دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت ته کوم توجه ده دا ډیر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندي کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره وه او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
دا مشال رادیو ده.
غاخت زهرو بخمار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی کارو بوختی پما
منصور وګرځي مستانه ملا بدر.